دې د ازادي رادیو یوې بلې او ست خبرونه اوریدو ته زره ځوان مراد لخپل همکارانو سره ستاسو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي حکومت بنړیوالو ځواکونو ته تر هغې په کندهار کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنکړي چې په دې ولایت کې د ملکی خلکو د مسؤلیت ضمانت ونکړي. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي، خو په سر کې د افغانستان د دې محل مهم خبرونه وره.
په کندهار کې نن سهار د دوو پر لپسې چاودن له امله وکسه وژل شوی او ټپیان دي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن سهار د لوړ پوری پلای په مشرۍ دهلی ته ورسید او په بارنې خبرونو کې واورئ چې د تایلند د سرو جامو اچونکو مظاهره چن وایي چې تر بریالیتوب خپل لاریونونو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې نن سهار د دوو په لپسې چاودن له امله وکسه وژل شوی او ټپیان دي. د ازادۍ رادیو خبریال ویلي چې دغه چاودنې په ښار کې دننه شوې دي. چارواکو ویلي چې دغه چاودنې د ځای پر ځای شویو ماینونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوې دي. د راپورونو له مخې په چاودنو کې درې ملکیان وژل شوي او د یو پولیس په ګډون څلور کسه ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د دوو کسو د وژل کېدلو او د دوو کسو د ټپي کېدلو راپور ورکړی دی. دغه چاودنې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې تیر ورځ ولسمشر کرزی د کندهار ښار د امنیت لپاره یو نوی پلان تایید کړ چې ویل کېږي پلي کولو سره به د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن سهار د لوړ پوری پلای په مشرۍ دهلی ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست د رسنیو دفتر ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی به هند ته په خپل دوه ورځني سفر کې د دغه هیواد د ولسمشر، لومړي وزیر او یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره وګوري. دغه شان ویل شوی چې د افغانستان د کابینې غړي چې ولسمشر کرزی سره په دغه سفر کې ملګري دي هم له خپلو هندي سیالانو سره د بیلابیلو مسایلو پر سر خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د خبرو اترو زیاته برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په هند کې د افغان ځوانانو او د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د دغه هیواد د مرستو او همکاریو راجلبولو ته ځانګړې شوې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی او ملګری پلاوی د سې شنبې په ورځ ناوخته د سارک جنوبی اسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان په 14 کانفرنس کې د ګډون لپاره بوتان ته ولاړ شي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په هیواد کې په ځانګړي ډول جنوبي ولایتونو کې به د تړل شوی ښوونځیو د بیا پرانیستې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پوهنې وزارت وایي چې په زابل کې د سیمه ییزو سپینګیرو او مشرانو په مرسته دوه تړل شوي ښوونځي بیا پرانیستې دي. ویل شوی چې د قرهباغ او خالد بن ولید لومړني ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله له میاشتو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړل شوي ول. د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه له 200 څخه زیات تړل شوي ښوونځي بیا پرانیستل شوي دي. خوشاوخوا څلور سوه ښوونځي لا هم په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي. او په کابل کې د صرافان د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او لس پولای وایي رو 35 افغانۍ، یو سلنګ پاوند 22 افغانۍ او لس پولای، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پولا، زر ارادي تومنه 45 افغانۍ او 50 پولا او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه. اوس هم احمد تکل او بهرنی خبرونه.
د ایران د حکومت د مخالفانو مشر میر حسین موسوی وایي دغه هیواد په شخړو کې ښکیل شوی دی او د ایران د ژغورنې یوازینۍ لاره دا ده چې اسلامي رژیم خپل دریځ بدل کړي. موسوی چې د کلمې په نامه خپله ویبپاڼه کې دا څرګندونې کړي ویلي څوک باید دا فکر ونه کړي چې ګواکې په ایران کې د اصلاحاتو د اصلاح غوښتونکو حرکت نور نو له منځه تللی دی. موسوی ایرانی چارواکي تورن کړل چې د اسلام په نامه خپل سیاسي مخالفان کړوي. د ویلي په اسلام کې زور زیاتای، حبسول او زندان ته اچول نشته. د موسوی په وینا د موسوی اشاره هغه سلګونو بندیانو ته چې په ایران کې د تور د تیر جون میاشتې له ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته په پاریدلو شخړو کې نیول شوي دي. د لندن او بغداد ترمنځ له شلو کلونو وروسته د مسافروړونکو الوتکې لومړنی پرواز پرون تر سره شو. د الوتنه په هوا کې د آیسلند د اورغورځونکو غره د ایرو د خپرېدو له وجې نه ورځې ځنډېدلې وه. د عراق د ملکي هوایي چلند مشر عدنان ویلي دي چې الوتکې چې د عراق د ترانسپورت د وزیر او د دغه هیواد هوایي کرښو د رئیس په شمول پکې 13 بهرني او عراقي مسافر سپاره و د اتریش له لارې له بغداد نه لندن ته پرواز وکړ. د بغداد او لندن ترمنځ په 1990 کال کې په عراق کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لګېدو وروسته د الوتکو پروازونه بند شوي وو. په تایلند کې د حکومت ضد د سرو جامو لرونکي مظاهره چیانو نن خپلو پلویانو ته وویل چې د بریالیتوب تر وخته خپلې مبارزې ته دوام ورکړي، خو دوی دا یادونه هم کړې ده چې د حکومت د امنیتي ځواکونو د احتمالي عملیاتو له ویرې خپلې سرې جامې پټې کړي. په داسې حال کې چې مظاهره چیان له څلورویشتو ورځو را په دې خوا د بنکاک ښار مرکزي تجارتي ساحه نیولې ده، نن هلته د کوم تاوتریخوالي په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو راپورونه وایي چې پرون د حکومت د یو پلوي سیاسي مشر کور ته نږدې یوه چاودنه وشوه. د تایلند صدراعظم ابیسیټ ویجاجیوا له مظاهره چیانو سره د سولې د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی. د سرو جامو لرونکي معترضان عموما د تایلند د پخوانی صدراعظم تکسین شینواترا پلویان دي. لازده رادیو څخه خبرونه اوري. د سودان چارواکي وایي د دې هیواد په جګړه ځپلې سیمه دارفور کې د جنوبي سودان د پوځیانو او عرب وسلوالو ترمنځ په وروستیو نښتو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د سودان د ولسمشر یوه سلاکار وویل د جنوبي خلکو د ازادي بخونکي ځواک او عرب وسلوالو ترمنځ جګړه کې د 500 وسلوالو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی. دغه راز د دارفور مرستیال والي وایي چې په دې جګړو کې د مرګ ژوبلې د دقیقې شمېرې د معلومولو لپاره تر اوسه پورې ګمارل شوي کمیټې خپل راپور نه دی وړاندې کړی. د اسپانیا سمندري ځواکونه وایي چې د یکشنبه په ورځ 8 تنه مشکوک سومالیایي سمندري غلنی ولیدي. د نیونه د سومالیا په سواحلو کې د سمندري غلو پر ضد د اروپایي ټولنې د پوځي ماموریت په ترڅ کې شوې ده. د عدن په خلیج او هند سمندر کې د سومالیا سمندري غلو په دې وروستیو میاشتو کې پر کشتیو او تجارتي بیړیو خپلې حملې زیاتې کړي او د هغو د خلاصون په بدل کې میلیونونه ډالر ترلاسه کړي دي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو د یکشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د 2010 کال په ترڅ کې به د سمندري غلو پر ضد خپلې پوځي هڅې پراخې کړي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر روسیه انتقاد کړی چې په دې هیواد کې د خپلو پوځي اډو کرایانه ورکوي. لوکاشینکو ویلي روسیا په بیلاروس کې دوه پوځي اډې لري، خو دغه هیواد ته یو روبل او یو ډالر هم نه ورکوي. هغه دغه راز ویلي دي چې نوموړی به د مې د میاشتې په 8 نیټه په مسکو کې د امنیت په ډله ییزه سرمشریزه کې تر هغه پورې چې د قرغزستان سیاسي شخړې په اجنډا کې نوي شامله کړي ګډون ونه کړي. او روسي خبر، د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین تیر ورځ ناوخته ایتالیا ته ورسید او له خپل سیال سیلویو برلوسکونی سره یې وکتل. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران به نن په رسمي ډول د انرژي او د دوړخیزو سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. پوتین له دې نه مخکې چې ایتالیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړي له هنګري څخه هم کتنه کړې وه. دا تر دې ساعته له ازادۍ راډیو څخه خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دی. دا ازادي راډیو ده. د افغان ولسمشر ویان وی حکومت بنړیوالو ځواکونو ته تر هغې په کندهار کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنه کړي چې په دې ولایت کې د ملکي خلکو د مسؤلیت ضمانت نه وي شوی. په کندوز کې د دریم ځل لپاره د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي مسمومې شوي دي. په مزار شریف کې لسګونه میلا وسله او مهمات دایک پروګرام ته وسپارل شول. دغه راز پروانه کې اوري چې د افغانستان د شمالي ولایت سمنګال له زلزله ځپلو سره د مرستو په دوام کې د افغاني سری میاشتې چارواکو ژمنه وکړه چې له دوی سره به نورې هم مرستې وکړي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو. 219 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. د افغان ولسمشر ویان وی حکومت بنړیوالو ځواکونو ته تر هغې پورې په قندهار کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنه کړي چې په دې ولایت کې د ملکي خلکو د مسؤلیت ضمانت ونه کړي او په ټاکلو سیمو کې حکومتي واکمني ټینګه نشي. د نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي په قندهار ښار او نورو سیمو کې پوځي عملیات به د اګست تر میاشتې سیمې ته د اضافي امریکایي عسکرو له رسېدو سره سم پراخ شي. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې په دې عملیاتو کې ښایي ملکي وګړو ته زیان ورسیږي. خو د ولسمشر ویان وحید عمر پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې د ملکي وګړو مسؤلیت د دې عملیاتو د پیل مهم شرط دی. د ښاغلي عمر د څرګندونو نور جزئیات د فرانس پریس خبري اژانس راپور په حواله احمد تکل اوروي.
د ولسمشر ویاند وویل د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ پوځي عملیات چې په هیواد کې تر ټولو ستر عملیات بلل شوي دي د دې لپاره یوه تجربه وه چې څنګه د پوځي او سیاسي ګډو هڅو په نتیجه کې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. ده وویل د مرجې عملیات یوه ازموینه وه څو له تیرو تجربو درس واخلو او په راتلونکو عملیاتو کې د دې تجربو له مجموعې څخه استفاده وکړو. د ناټو او امریکا په مشرۍ ځواکونه وایي چې د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې له پوځي عملیاتو وروسته اوس په کندهار کې ورته پوځي عملیات په پام کې لري. د ولسمشر ویاند وحید عمر وویل په دې مجموعه کې پوځي عملیات د سیمې له خلکو سره مشورې، د ملکي وګړو له تلفاتو مخنیوی او د سیمې د خلکو د باور ترلاسه کول شامل دي. ښاغلی عمر چې پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه د سیمې د اوسیدونکو لپاره د عامه خدماتو برابرول او له طالبانو څخه په نیول شویو سیمو کې د امنیت ټینګول د مرجې د عملیاتو عناصر و چې په کندهار کې به هم کار ترې واخیستل شي. د جمهوري ریاست ویاند وویل افغان ولسمشر ژمنه کړې ده چې په کندهار کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې باید د یادو شویو عناصرو د موجودیت خبره یقیني شي. د وحید عمر په وینا ښاغلي کرزی په دې اړه په وضاحت سره خبرې کړي او ژمنه یې کړې ده چې د کندهار په عملیاتو کې به دا مسایل ټول په پام کې نیول کېږي. د پوځي پلانونو مسؤول جوړونکي وایي چې په کندهار کې عملیات چې هدف یې له سیمې څخه د وسلوالو طالبانو ایستل دي لا دمخه پیل شوي او په راتلونکو میاشتو کې به کله چې نور امریکایي عسکر افغانستان ته ورسیږي نور هم پراخ شي. تر روانې اګست میاشتې پورې به د اضافي امریکایي عسکرو له رسېدو سره سم په افغانستان کې د ناټو او امریکا د سرتیرو شمېره له 126,000 څخه 150,000 ته لوړه شي او پوځي پلان جوړونکي په دې باور دي چې له دې سره به کندهار ولایت د افغانستان د حکومت په بشپړه ولکه کې راوړل شي.
وامریدل چې د افغان ولسمشر ویان وایي حکومت به نړیوالو ځواکونو ته تر هغې په کندهار کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنه کړي چې په دې ولایت کې د ملکي خلکو د مسؤلیت ضمانت ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو له مخې او څرنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل افغان ولسمشر حامد کرزی د یو لوړ رتبه هیئت سره نن هند ته سفر پیل کړ. دا چې افغان ولسمشر باب د هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي او دغه سفر څومره اهمیت لري، احمد تکل په هند کې د آزاد ژورنالیست محبوب الله محبوب سره په دې اړه خبرې کړې دي.
په اوس وخت کې هند ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر اصلي هدف ستاسو په نظر څه کېدای شي؟
زما په نظر دغه سفر ولسمشر کرزی لازم سرمشري جو غونډه نمخ کې د سیمه هیوادونو د ترسره کوي چې د دې سفر مخه هم هند ته یو ځل تک دی او بیا تر هغې وروسته د سارک سرمشریزي په غونډه کې چې په بوتان کې به پیل شي په هغې کې ګډون کول دي. خو په اصل کې دغه سفر له څو پلوه ډېر مهم دی. یو دا چې د دې میاشتې په سر کې چې د امریکا او د کرزی د حکومت ترمنځ کومې ناندرۍ راپیل شوې وي د هغې نه وروسته دا یو ډېر مهم سفر دی. په دې سفر کې چې کومې خبرې کېږي دا به نړیوال هم ساري او د سیمو د هیوادونو لپاره هم ډېر مهم دی. بله خبر دا ده چې کرزی څو وخت مخکې په کابل کې ځینې خبرې کړې وې چې موږ باید افغانستان کې د ځینو نورو خلکو لپاره پرېنږدو چې په افغانستان کې مثال د موږ له خاورې نه استفاده وکړي یا څنګه. نو زه فکر کوم چې ښاغلی حامد کرزی به د هندوستان حکومت ته هم داسې وایي چې په راتلونکي کې د ده تګلاره څه ده یا څه وکړي.
محبوب صاحب، په افغانستان کې د هند پر اهدافو حمله چې د هندي چارواکو په وینا د هغه تر شا د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI لاس و، دا موضوع به او د هندي اتباعو د امنیت موضوع به په افغانستان کې دا به څومره د ولسمشر حامد کرزی او د هندي چارواکو په خبرو اترو کې مطرح شي؟
دا طبیعي خبره ده چې هندوستان په هندوستان کې دننه او له هندوستانه بهر خپل ګټو ته او د امنیتی مسایلو ته لومړیتوب ورکوي. نو له 2006 کال راهیسی په هندي اتباعو باندې په افغانستان کې بریدونه پیل شوي چې تر ټولو غټه 2008 په جولای کې د هند په سفارت باندې بریدو او اخیری ځل یې دغه په تیره میاشت کې په کابل کې په یو میلمستون باندې چې هلته هندي وګړي اوسېدل دغه بریدو. نو هندوستان په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنه لري. هندوستان په افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې لري. نو د دغو پروژو او د خپلو خلکو دی ساتنې لپاره به په دې کې ضرور دا خبره برافورته کوي او د سیمې په سیاست کې هندستان اوس یو ډېر مهم رول لري.
ځینې څارونکو په دې نظر هم دي چې په 2011 کال کې هغه مهال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، د هند او پاکستان سیالي په افغانستان کې نور هم پیاوړی شي. ولسمشر حامد کرزی د دې لپاره چې دغه سیالي په افغانستان کې نور پیاوړی نشي او د هند او د پاکستان دښمنی په افغانستان کې نور ژور نشي، د هندي چارواکو ته څه پیغام ورکولای شي او پاکستانی چارواکو ته څنګه قناعت ورکولای شي؟
اول خو باید دا ووایم چې په 2011 کال کې وضعیت به څرنګه وي دا لا معلومه نه ده، او دغه د امریکایي پوځونو د وتلو پروسه به په کومه کچه او په څومره موده کې وي دا له وخت نه مخکې خبرې دي. نو اوس وخت کې ولسمشر کرزی ته په کار دي چې یو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهم رول ولوبوي او دواړه په دې قانع کړي چې افغانستان کې د هیچا لاس نشته ده او افغانستان د یو د بل په خلاف هیڅکله به ونه کارول شي.
په هند کې آزاد ژورنالیسټ محبوب الله محبوب چې دغه هیواد ته د ولسمشر حامد کرزی د پیل شوي سفر په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې په کندوز کې د دریم ځل لپاره د خونځي پر زده کوونکو یو ډول زهرجن غاز شیندل شوی دی. ریپورټونه وایي چې ګڼ شمېر زده کوونکي په دې پیښه کې مسمومي شوی دی. د موضوع تفصیل لسیمه د نور محمد سهیم پر ریپورټ کې اورو.
کندوز امنیتي سرچینې خبر ورکوي چې د یک شنبه په ورځ د کندوز ښار په جنوب لویدیځ برخه کې واقع د سیدرک دینجونو په منځني خوانځي کې د چا نامعلومو کسانو لخوا د زهري غازو د شیندلو له امله یو زیات شمېر نجونې په تسمم اخته شوي دي چې د کندوز حوزوي روغتون ته تر لیږدولو او تداوی وروسته رخصت شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا د تېرې چهارشنبه راهیسې په کندوز ښار کې د نجونو دریم ښوونځی دی چې زهري غازات پکې شیندل کیږي او شاګردان یې په تسمم اخته کیږي. د ساري په ډول تېره چهارشنبه د کندوز د فاطمه الزهرا د نجونو د ښوونځي او د تېرې شنبه په ورځ د خدیجه الکبرا د نجونو د ښوونځي شاوخوا سل نجونې په تسمم اوښتې دي، او ویل کیږي چې په درېیمه پیښه کې د تسمم شویو نجونو شمیر نږدې شل تنه دی. خو داسې بریښي چې تر اوسه پورې نه یوازې د دغو پرلپسې ناوړه پیښو په اړه څوک نه دي نیول شوي، بلکې د شیندل شویو غازاتو څرنګوالی هم نه دی تشخیص شوی. کندوز والی ویان محبوب الله سعیدی وایي چې دغه پرلپسې پیښو ته په کتنه د امنیتي مراجعو لخوا یو لړ تدابیر نیول شوي دي، او په دې لړ کې د کارول شویو غازاتو د پیژندنې لپاره د مسموم شویو نجونو وینه نه یوازې په کندوز کې د پی آر تي یا ولایتي بیا رغونې ټیم روغتون ته، بلکې کابل روغتونونو ته هم استول شوې ده چې نتیجه یې تر اوسه پورې څرګنده نه ده. لکه چې وایي
بله، در زمینه تدابیرای اتخاذ شده، چون که در مکتب فاطمه الزهرا در اولین بار بود که یه حادثه رخ داد، همه تصورشانی بود که شاید یک ناشی از دواپاشی که در باغ صورت گرفته ناشی از او باید باشه، تصور همه به می بود و بالم با او تصور اکتفا نشد و تحقیقات در زمینه جدا وجود داشت. دیروز که در فاطمه عینی قضیه مشابه قضیه گذشته در لیسه نسوان مرکزی رخ داد و این یک واقعا یک حادثه دلخراشی بوده، و امروز عین قضیه در لیسه در متوسطه سیدرک رخ داده و حالا این قضیه کلا تحت تحقیق است.
د معلوماتو له مخې دغه پیښو په کندوز کې د نجونو او هلکانو د کورنیو سختې اندېښنې راپارولې دي، او هیله کوي چې د امنیتي مراجعو لخوا به د دغه پیښو د تکرار مخه بنده شي.
و امریدل چې په کندوز ولایت کې یو شمیر زده کوونکي د یو ډول زهرجنو غازو له امله مسموم شوي دي. دا څوم ځل چې پروانه اونې کې په کندوز ولایت کې دغه ډول پیښې ترسره کیږي.
پروان کال کلمړی ځل د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ تقریبا 13 میله بلابل ډوله وسلې د ډاک پروګرام ته وسپارلې. د شمال ولایتونو ډاک د پروګرام مشر جنرال عبدالمنان عابد وایي چې تیر کال څه د پاسه 10 میله وسله په دغه ولایتونو کې راټوله او د دفاع وزارت ته سپارل شوې ده، او 150 وسلوال غیر مسؤول ګروپونه بې وسلې او ملکي ژوند یې غوره کړی دی. ښاغلی عابد وایي چې پروان کال کې د ډاک د کړنلارې له مخې کوم ولسوالۍ چې په شمال 5 ولایتونو کې د ډاک له پروګرام څخه پاتې دي، د بې وسلې کولو پروګرام یې پلی کیږي. کړي او د سولو د ولسوالۍ په نامه به یې اعلان کړي. جنرال عبدالمنان عابد وویل چې په روان کال کې 3500 میله زیاتې وسلې د ټولولو پروګرام یې تر لاس لاندې دی.
امروز ما شما شاهد تسلیمی 29 میله اسلحه مختلف النوع ارګانای کشف قمندانی امنیه ولایت بلخ به دست آمده بود. شاهد تسلیم دهی از او به برنامه دایک هستیم.
بلخ له د امنیه قمندانۍ کشفي او وسلې د ټولولو د څانګې د هڅو په ترڅ کې نن تاسې د نویش بیلابیل ډوله وسلې د سپارلو شاهد یاستئ. نوموړي زیاته کړه چې دایک پروګرام د 1344 کال د غبرګولي په میاشت کې پیل او تر اوسه 5,155 میله مختلف النوع وسله په شمال ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه ټوله شوې او د ملي دفاع وزارت د وسلو زیرمو ته انتقال شوې ده. ښاغلي عابد، شمال زون، لومړی زون و بالا چې د هېواد په سطح زیاتې وسلوالې ډلې پکې بې وسلې او زیاتو ولسوالیو یې د سولې د ولسوالیو ویاړ ترلاسه کړی دی چې له مخې پراختیایي پروګرامونه د سیمې د خلکو په خوښه پکې پلي کېږي.
د سمیولا غفتون په ریپورت کې مو اوریدل چې په مسار شریف کې لسګونه میله وسله او مهمات د ډایک پروګرام ته وسپارل شول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د شمالي ولایت سمنګال له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په دوام د افغاني سرې میاشتو چارواکو ژمنه وکړه چې له دوی سره به لا ډېرې مرستې وکړي. دوی همداراز وایي چې په ځینو ولایتونو کې د مرستو په ویشلو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. د افغاني سرې میاشتو چارواکي دا خبره داسې وخت کې کوي چې رپورټونه وایي د سمنګان ولایت په زلزله کې وته نمړه او تر 500 زیات ټپي شوي دي. نور حال د معصوم میوان په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې په سمنګان ولایت کې له هغو خلکو سره چې په وروستۍ زلزله کې ورته د سر او مال زیانونه رسېدلي دي روغتیایي او غیر خوراکي مرستې کړي دي. د افغانستان د سری میاشتې ویان ولید اکبر سروري وایي چې مخکې د سمنګان ولایت 211 کورنۍ ته مرستې لېږلې او د شنبې په ورځ 1400 کورنۍ ته هم مرستې لېږلې دي.
زیاتره ستونزې په سمنګان ولایت کې رامنځته شوې او بالخصوص په دری صوف په ولسوالۍ کې او روی دواب کې. په دری صوف کې مونږ 211 کورنۍ ته چې هغه کاملا خپل کور للاس ور کړو اوغوی ته خیمه او ترپال او کمپلې او د اشپزخانی ظروف ته شو دي. هم پرون له کابل نه د حواله لارې 300 کورنۍ ته غیر خوراکي توکي ولېږل.
د راپورونو له مخې د هیواد په شمالي ولایت سمنګان کې د ورستۍ زلزلې له امله وته نمړه سوي او تر 500 زیات ټپي سوي دي. خو د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په دغه زلزله کې یوازې یو تن مړ سوي دي او در څلوېشت تنه نور ژوبل دي. ښاغلي سروري وویل چې په ځینو سیمو کې د مرستو ویشلو پر وخت له ستونزو سره مخ کیږي. نوموړي وایي چې ځینې ولسوالان او قومي مشران د دوی د کار خنډ ګرځي او باید افغان چارواکي د دغه ستونزې په حل کې ورسره مرسته وکړي.
ځینې قومي مشران هلته هغوی د ادا کوي چې کوم امار ارقام چې مونږ درکړي دي تاسو باید غونه کومک وکړئ. درالې چې مونږ کومه سروې چې مونږ کړې ده هغه سروې ډېر زیات تفاوت لري د هغوی له امار ارقامو سره. متاسفانه ولسوالان دوی د افغانستان میاشت په کار کې مداخله کوي او ډېره هڅه یې همدغه ده غواړي کوم امار ارقام چې دوی ارائه کوي هغه باید ومنل شي چې دا زموږ لپاره د مونږ د اصولو خلاف کار دی.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې په ټول هیواد کې 1,000 رضاکار کارکوونکي لري چې له مصیبت ځپلو خلکو سره د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي مرسته هم کوي. خو هم خلک وایي لکه څنګه چې شاید د سری میاشتې مرستې هماغسې نه دي. د افغاني سری میاشتې چارواکي وایي چې د دوی بودیجه لږ ده او د مصیبت ځپلو خلکو ټولې اړتیاوې نشي پوره کولی. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د لوبو له میدانه Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
دا سپورتي خبرونه نن د ماسپخین په 2:30 بجو او سبا له غرمې مخ کې په 3:30 بجو اوریدل شي. د جلال آباد ښار د جوی هفت د سیمې د ځوانانو ټولنه د یکشنبه پر اس پرانستل شو. دا چې د دې ټولنې اهداف څه دي او څه ته اړتیا لري پړی داود وفاری پورت لري.
د جوی هفت د ځوانانو ټولنې مشر نور احمد نورانی د یکشنبه پر اس دغه ټولنې د پرانستو په وخت نور ځوانان هم د علمی ودې د پراختیا لپاره وهڅول. د ازادي رادیو ته ویل
یوازې د ځوانانو استعداد لوړتیا په موخه په ټولو ډګرونو کې لکه سپورت، تعلیمي برخو کې ځوانان مستجم کول او هغوی علمي استعداد لوړول زموږ یوازینی هدف او مقام دا و چې ډېر مدني ټولنې جوړېږي په ټولو ساحو کې. خو جواب کې ځوانانو داسې کار کوو فردي حساب باندې داسې مستجم یو ځای مرکز نه درلود. کیدای شي هغه خلک، هغه مشران چې غواړي افغانستان خپل خود ریگی د نور ټولونو بسیر باندې مونږ سره هم د هیواد مشران او ملي تجارتان مونږ سره مرستې وکي. مونږ مادي امکانات دومره په لاس نه لرو، مونږ به په دې وتوانی ګوچې دلته ډېرې مدني ټولنې شته د هغوی په څیر د ځوانانو هغه کومې ستونزې چې په خپله منځ کې لري د دوی ستونزې په راکمولو کې به مرستې وکړو. همدارنګه مونږ به دوی دپاره په میاشت کې دوه ځلې فرهنګي مشاعرې جوړوو دوی دپاره، او د ځوان چارو امیریت او ځینې نورو مرستندویو موسسې چې ځوانان لپاره کار کوي د هغوی په مرسته به ځوانان لپاره علمي او تخنیکي سیمینارونه جوړوو.
یو شمېر هغه ځوانان چې د دغه ټولنې له لارې د علمي ودې د پراختیا د کار مینوال وو له ټولنې نه د عملي کار غوښتونکي وو.
زما نوم شاه احمد الزه. په دې کې باید چې ځوانان ورسېږي، همدغسې کورسونه ورته تعقیب شي لکه انګلیسي بخش کې، د کمپیوټر بخش کې، او په ښوونځیو کې ورته هغه خلک ځوانان چې د تعلیم څخه بې برخې پاتې شوي هغوی ته باید چې دغسې یو ښکلي ښکلي درسونه او ورکشاپونه جوړ شي چې دوی پکې ګډون وکړي، چې هغې تر څنګ خپل کاروبار هم وکړي او تعلیم هم سرته ورسوي. او په دې کې باید سپورټ برخې ته ډېره توجه وشي بعضې ځوانانو ته مثلا، او هغه ځوانان چې په نشو اخته وي په هغو کې مثلا دوی ته نصیحتونه وشي چې د واورې دغې برخې ته مثلا په دغه ښکلې فضا کې دوی ژوند تیر کړي.
زما نوم خیرالله ده. دا ډېره پرمختیا او لوړواله دا چې مونږه دا ټولنې چې مونږ د ځوانانو بیوزګارتیا باید لری شي. دا بیوزګار ځوانان مخکې باید لاړ شي، بیوزګار باید پاتې نه شي، دا ځوانان باید په مصروف شي، او ځکه چې دا بیوزګارتیا هم یو مرض ده.
په ننګرهار ولایت کې د ځوانانو لپاره ځینې نورې ټولنې هم فعالې دي، خو د دوی فعالیتونه دومره محسوس نه دي. ځوانان غواړي چې د ټولنو د پرانیستو تر څنګ عملي کار ته هم پاملرنه وشي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېده چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي له حمید مومن څخه اورو.
هشته صبح هند د ولس مشر کرزی په سفر بحث کړی او لیکلی چې نوې ډلی خوشبینه ده چې په دې لنډ سفر کې به هغه غلط فهمی چې د لندن له غونډې وروسته چې پکې له طالبانو سره د خبرو نړیوال ملاتړ شوی، د اسلام آباد د نفوذ د پراختیا په اړه رامنځته شوی لرې شي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د هیواد د خپلواکۍ د اتل شاه امان الله خان د لمانځنې په موضوع بحث کړی او هغه په افغانستان کې د بدلونونو او پرمختګونو د بنسټ ایښودونکي په توګه یاد کړی ده. په ورځپاڼه کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وخت نه مخکې د وتلو په موضوع هم بحث شوی او په دې اړه شتو ستونزو ته په اشاره د دې کار اغېزې څېړل شوې دي. هیواد هم په خپله سرمقاله کې هند د ولس مشر کرزی سفر ته په اشاره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې او لیکلي چې د اړیکې د ښې دوستۍ او دوه اړخیز درناوي پر بنسټ ولاړې دي. ورسپاڼې په دوام کې دا هم لیکلی دی چې د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکې د بل هیڅ هیواد په زیان نه دی او افغانستان په سیمه ییزې همکارۍ باور لري. په ورسپاڼه کې په هیواد کې د سولې لپاره پر روانو هڅو هم بحث شوی او لیکل شوی چې دا هڅې پراخ ولسي ملاتړ ته اړتیا لري. راهي نجات نوې دلی ته د افغان ولس مشر په سفر په خپل بحث کې لیکلی چې ښاغلی کرزی له هند او پاکستان سره په خپلو اړیکو کې د تعادل د ساتلو په هڅه کې ده. ورسپاڼه په خپله سرمقاله کې بیا په افغانستان کې شته ستونزې د سیمه ییزو هیوادونو زیږنده بللې او په دې ترڅ کې د هند او پاکستان ترمنځ روانو رقابتونو ته هم اشاره کړې. ورسپاڼه په دوام کې نوې دلی ته د ولس مشر کرزی سفر ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې دا سفر به تر کومه د هند او پاکستان په دریځونو کې بدلون راولي او آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تعادل رامنځته کوي. اراده په افغانستان کې روان جنگ ته کتنه کړې چې د ورځپاڼې په وینا راتلونکی تته ده او لیکلې ده چې دا جنگ له هغه زیات اوږد شو چې تمه یې کېدله. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د بیکارۍ په ستونزې بحث کړی چې د لیکونکي په وینا ورځ تر بلې زیاتېږي. ورځپاڼې په دوام کې په افغان دولت غږ کړی که رښتیا هم له ولس سره خواخوږي لري نو دا ستونزه دې هواره کړي. په ورځپاڼه کې د ټاکنو په بهیر کې د افغان میرمنو د ونډې په اړه هم یو مطلب خپور شوی او په دې ترڅ کې د هغه سیمینار یادونه شوې چې په ټاکنو کې د دوی د ونډې د پراخولو لپاره جوړ شوی وو. اسلام وانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې بیا هند ته د ولس مشر کرزي سفر ته په اشاره لیکلې چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره ستراتیژیکې اړیکې لري، خو اسلام په خپله سرمقاله کې د روان کال د بودیجې په تصویب بحث کړی او په دې ترڅ کې د دې بودیجې د لګولو په اړه د ادارو مسؤلیتونه جوت کړي دي او خدمتګار بیا په خپل لومړي مخ کې له وسله والو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه د یوې نظر پوښتنې پایلې خپرې کړي او لیکلې ده چې په سلو کې 94 افغانان له طالبانو سره سوله غواړي، خو ورځپاڼې په جلا مطلب کې په طالبانو دا انتقاد کړی چې دوی د هیواد پر ځای تر ډیره د واک د ترلاسه کولو په اړه فکر کوي او په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د تیلو په وارداتو او په دې اړه شتو ستونزو ته په اشاره لیکل شوي چې د سرو زرو د مایع د مافیا په ولکه کې ده.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خبرونه تاند څنګه اوریدل شي، خو له هغه مخ کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي چې احمد تکل اوروي.
راپورونه وایي چې په کندهار کې نن سهار د دوه